د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبرونه کې د افغانستان اړوند او همداراز په نړیوالو مسایلو تاسو ته راپورونه او اونیز بحث وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته، د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکوي. تدرس ادهانوم ګبریسیوس نن په خپله ایکس پاڼه ولیکل، د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته اولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولی دي. د افغانستان لپاره د WHO څانګې مخکې په بیړني توګه د افغانستان د شمال سیلاب ځپلو ته د اووه تنه تجهیزاتو د لیږلو خبر ورکړی وو او ویلي وو دا مرستې د دوی د هغو روانو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان په شمال کې د سیلاب ځپلو او زیانمنو خلکو لاسنیوی دی. په دې سیلابونو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 300 زیات کسان مړه شوي او ډیر کورونه او روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د اوږد مهالي پلان په فکر کې دی. ایس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږد مهالو مقرراتو موافقه وشي، نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. رویټرز خبری آژانس شنکر ته د یوې نږدې سرچینې له قوله خبر ورکوي چې د هند سمندري ترانسپورت وزیر به ایران ته د سفر پر مهال هند ته د چابهار بندر د اوږد مهالې اجارې د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړي. هند په چابهار بندر کې د دې لپاره پانګونه کړې چې خپل تولیدات د ایران او افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته صادر کړي او د صادراتو لاره له پاکستانه چپه کړي. خو د چابهار ستونزه دا ده چې متحده ایالاتونو پر ایران بندیزونه لګولي دي او ځکه یې د رغونې چارې ډېرې سوکه پر مخ ځي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای حق په موقت ډول ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلني حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. دا استازولۍ اوسمهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام په لاس کې ده، او که څه هم د طالبانو حکومت چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی بیا بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د قانوني استازولۍ غوښتنه کړې، خو نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د سرغړونو له کبله دا غوښتنه نه ده منلې. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځ پرمختګ روان دی، له دې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همداراز د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوې ده بیا بریدونه کړي دي. د اسرایلو پوځ وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوې وه د حماس ډلې یو شمیر وسلول بیا راټول شوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرایلو لخوا د رفح ښار ملکی وګړو ته د وتلو تر امر وروسته شاوخوا 300 زره کسانو خپلې مینې پریښې دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي دي چې د حماس ډلې د بې وسلې کولو لپاره باید په رفح کې پوځي عملیات ترسره کړي. او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه د اوکراین 1.5 بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورد، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوي کریمیا سیمې په نښه کړې وې. روسي چارواکو پرون وویل په بلګورد کې هغه مهال 14 تنه ووژل شول چې د یوې ودانۍ یوه برخه د اوکراین د میزایل د ټوټو د راپریوتو په نتیجه کې ونړېده. د چارواکو په وینا دا توغندۍ د روسیې د هوایي مدافع سیستم ویشتلی وو. د روسیې دا ادعا سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. پاکستان یو ځل بیا په پکتیکا ولایت کې هوایی حمله کړې دي، خو نه پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي او نه د طالبانو حکومت.
یو باید پاکستان سفیر اظهار کړی و حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سکیوري د افغانستان وستلی وی ملل متحد کې دی خپل اواز جوړ کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په بغلان ولایت کې د سیلونو د مرګ ژوبلې د تلفاتو شمیر ښایي زیات شي.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده.
افغانستان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د رایې ورکولو حق له لاسه ورکړ.
یعنی معنا دا چې فزیکي موجودیت به نور هیڅ واقعت نه لري. په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي دفاع هم نسی کولای.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې پروګرام کې په بغلان او د شمال په نورو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو پر څرنګوالي بحثونه لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د پکتیکا ولایت د ورممې ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی جټ الوتکو 13 پنځشنبه د دوی په سیمه کې بمباري کړي چې مرګ ژوبلې همرولې ده. پاکستانی رسنیو هم د دې حمله خبر خپور کړي خو ادعا کوي چې د بریدونه د تحریک طالبان پاکستان پر مرکزونو شوي. د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خودلې. په دې اړه نور جزئیات امید زهیرمل اوروي.
د پکتیکا په ورممی ولسوالۍ کې ځای خلک ادا کوي چې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان جټ الوتکو په دې ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي. دوی ازادي رادیو ته وویل پاکستانی جټ الوتکو سهار نږدې 10 بجې دوه ځل د ورممی او ګومل ولسوالیو ترمنځ پرته سیمه کې بمونه وغورځول چې دوی د ادعا پر بنسټ مرګ ژوبلې هم لرله. د دې پیښې یوې باخبره سرچینې د خپل غږ د بدلون او نوم نه ښودو په شرط ازادي رادیو ته وویل
د بمبار څه سوه د جټ الوتکو خړی ده
د پکتیکا په مرکز خرنه کې بیا یوې بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل ل دې پیښې ځینې ټپیان د مرکز خرنې روغتون ته راوړل شوي دي. د ورممی ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د خپل غږ او نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل په بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې یو شمېر پاکستاني رسنیو د دې بریدونو خبر خپور کړی خو دوی ادعا کړی چې دا بریدونه د تحریک طالبان پاکستان په غړو شوي او مرګ ژوبلې هم ور اړولې ده خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. پاکستان او د طالبانو حکومت بیا د ادعاو په اړه رسمي څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي له تیرو 4 ورځو راهیسې د دوی په سیمه کې ډرون الوتکې الوتنې لري. نوموړي چې د خپل غږ د بدلون او نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل معلومه نه ده چې دا بې پیلوټ الوتکې د کوم هیواد دي. چې وړاندې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد په ګډون بیلابیلو چارواکو تایید کړی چې د افغانستان فضا اشغال ده. په پکتیکا کې داسې مهال د پاکستان لخوا د هوایي حملو راپور نه ورکول کیږي چې د مارچ په 13 هم پاکستانی جیټ الوتکو په خوست او پکتیکا کې بمونه وغورځول. د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان پټنځایونه په نښه کړي خو د طالبانو حکومت وویل دې بریدونو کې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي. په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو لخوا د هوایي بمبار خبرونه داسې مهال خپرېږي چې تمه وه پرون یکشنبه یو پاکستاني پلاوی له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کندهار ته راشي خو په پاکستان کې ځینې خبریالانو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط د حکومتي چارواکو له قوله ازادي راډیو ته وویل دا سفر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دوی په خبره پاکستانی چارواکو ورته د دې سفر د ځان لامل په افغانستان کې د سیلابونو له امله رامنځته شوی وضعیت ښودلی. د طالبانو حکومت رسما د دې سفر د ځان په اړه څه نه دي ویلي او تر څنګ یې د کندهار د والي ویان محمود ایزام هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
راپور کې مو واورېدل چې د پکتیکا ولایت د ورممی ولسوالۍ پر سیمو د پاکستان هوایی ځواکونو حمله کړې دي. دا حمله د پنځشنبه په ورځ وشوه. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اولې تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه مې مخکې د پرزیدلې جمهوری نظام پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر وپوښت. په پیل کې ښاغلی میاخیل د پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا پاکستان په رښتیا د ټي ټي پي د ځپلو لپاره د حملې کوي که نور اهداف لري؟
پاکستان خو د شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګورئ چې مختلفې حملې د دې په اډو باندې کېږي. په بلوچستان کې او همدارنګه د خیبر پختونخوا دغه پرون په کشمیر کې خلک د دې په ضد باندې مظاهره کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو، او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنې مخ په ښه کېدو نه ده، او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه خپل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټي ټي پی په افغانستان کې دا او د هغه ځای نه دي او د خپلې حملې ترتیبه یې نو یعنې ملامتیا غواړي چې دې خواته راواچوي او توجه بدل کړي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کوری چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري، نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې که هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په ننګرهار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباری چې د دې په مقابل کې نه دی او تیاری نه لري، نو دا په خپل یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د ځینو علاقو ترمنځ رابطه وسم شته ده او دیو تبل نه حمایه کیږي، نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي، یعنی دیو ترمنځ دغه شته ده، یعنی رابطه شته ده او کچ کنی دیو باید پاکستان سفیر احضار کړی وي، حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان نه وستلی وي، یا نور مسایل د ملل متحد کې دیو خپل آواز جګ کړی وي چې هلته موضوعیت نه لري. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه آپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازینی لار امکان لري چې قطر روابط وسره وکړي او نور فشارونه له کمدغه سي ټي ټي پی او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان یعنی طالبان د دې مخه ونیمي شي، نو کچېرې نور هیڅ نشي کولای نو ټي ټي پی هم پرې دي چې خپل عملیات وکړي او بل اخر پاکستان پالیسی تغیر شي.
میاخیل صاحب، د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظره دا خو د نور ارخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل، له پوځي نظره د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دوی خو طالبان خو په خام کوم خاص منظم پوځ یا قطعات نه درلودل، خو د دوی لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي، او دغه یوازنۍ وسیله دی په لاس کې ده هغه د لکه وایي هغه زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دی نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دې الوتکې را نسکوري کې یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بالمثل حمله وکړي. حتی هغه ډیپلوماتیک په سطح باندې بالمثل حمله ته یعنی عکس العمل اوسه پورې نه خوتله، نو دا په خپل یو لوی مشکل د طالبانو لپاره هم ده د افغانستان لپاره هم ده.
مننه. ورسته پوښتنه میاخیل صاحب، که ارتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی، بلوڅ، بلتون پال دی، یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دننه ځینې ډلې دي، د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حملو ډډه وکړي؟
دا خو یو وړه برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي، که ټي ټي پی دي یا د بلوچ آزادي غوښتونکي دي یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کولای نه شي. یوازینی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورځ تر بلې اضافه کیږي او د دې قوت به اضافه کیږي او خلک به هم یعنی د دې د کړنو نه ستړي کیږي، او د فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې، ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یو ځای کیږي او هغې نور اهداف لري.
د جمهوري نظام د مهال د دفاع وزارت لومړی مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدر منوریدون کوړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو سورزو منځني ختیځ ته د غزې له جنوبي ښار رفح څخه د فلسطینیانو د وتلو بهیر ګړندی شوی او اسرائیلي ځواکونه هم په دې ښار کې پرمختګ کوي. په عین حال کې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري د اسرائیلو د پراخو پوځي عملیاتو مخالفت کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په سیمه کې د اسرائیلو له پوځي عملیاتو سره د مخالفت ترڅنګ ویلي چې که اسرائیل له غزې ونه وزي او له جګړې وروسته د حکومت ولې یو سم پلان ونه لري له دوامداره بغاوت سره به مخامخ وي. نور نوریاس نوری اوروي
په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونه د غزې په جنوبي رفح ښار کې وړاندې تګ ته دوام ورکوي، له دې سیمې چې په غزه کې وروستی پناه ځای بلل کېږي په ډلیزه توګه د فلسطینیانو وتل ګړندې شوي دي. اسرائیل همدارنګه د غزې په شمالي برخه چې له مخکې په جګړه کې ځپل شوي بیا بریدونه کړي دي. د اسرائیل پوځ ویل په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوي و د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني یو شمېر وسلوال پکې بیا منسجم شوي وو. رفح چې د حماس وروستی پیاوړی سنګر بلل کېږي د اسرائیل لخوا اوسیدونکو ته د وتلو له امر وروسته شاوخوا 300,000 کسانو خپلې مینې پرېښي دي. په غزه کې د روانې جګړې له کبله دې سیمې ته له 1,000,000 زیاتو فلسطینیانو پناه وروړې ده. اسرائیل ویلي د حماس د بې وسلې کولو لپاره باید پر رفح کې پوځي عملیات سرته ورسوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې مصر چې له رفح سره ګډه پوله لري په دې سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په وړاندې تر ټولو جدي مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې نیت لري د جنوبي افریقا له هغو هڅو سره رسمن یو ځای شي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې د اسرائیل په وړاندې مخته وړي. جنوبي افریقا غواړي چې دا نړیواله محکمه اسرائیل په غزه کې د هغه څه په خاطر مجرم وپیژني چې هغه د دې هېواد لخوا ترسره شوي ډل وژنې یا جنوسایډ بولي، هغه تور چې اسرائیل رد کړی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب بللی او ویلي دي چې په فلسطیني ولسي وګړو د اسرائیل بریدونه زخت زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر تورک هم په یو بیان کې ویلي چې دی دا نشي درک کولی چې پر رفح بشپړ یرغل به څنګه د بشري حقونو له نړیوال قانون سره سمون ولري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي چې په بغلان کې د ورستۍ سیلابونو د زیانمنو ارتیاوي جديدي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دې موضوع په مطرح کولو سره ویلي چې دوی لخپلو همکارو بنسټونو سره د مرستو د ویش په هڅه کې دي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو لراوتلو وروسته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار وایي چې بیړنۍ مرستو ته د زیانمنو اړتیا جدي ده. د غساسمان د دوشنبه په سهار په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د نورو همکارو بنسټونو په مرسته په بغلان کې د سیلاب ځپلو د اړتیاو د پوره کولو په موخه خیمې او نور لومړني توکي ویشي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی په خپل ایکس پاڼه د وی ویډیو په خبرولو ویلي سیلاب ځپلو د ځاني او مالی زیانونو سربیره د دوی د خوراک او عاید یوازینی سرچینه کرنیز محصولات له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی وایاند ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل چې دوی سیلاب ځپلو ته د خوراکي توکو وچې ډوډۍ وړه او نورو لومړنیو توکو ویشلو ته چمتووالی لري. په ورته وخت کې د کډوالو نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د طالبانو د حکومت په ګډون یو شمېر بنسټونو او مؤسسو اعلان کړی چې اړو کسانو ته مرستې رسوي. د بغلان ولایت له بورکی ولسوالۍ څخه د وروستیو سیلابونو یو زیانمن د خدا وایي چې له سیلابونو وروسته دوی یوازې د ځان په ژغورنې توانېدلي او اوس تر ټولو زیات خوراکي توکو د څښاک پاک بو کمپالو او نورو لمرنیو توکو ته اړتیا لري.
جان خدا امروز یک جور لباس چې خود از منطقه بکشم دیگه فعلا کلګي به سرپناه است.
خلکو یواز تومره وکړای شو چې تخپلو یو جوړه جامو سره ځانونه لسیلابونه وباس فعلا ټول به کور دي په تختو کې پاتې دي. یو یو خیمه یو کړی چې شپه پکې تیروي د خلکو حالت خراب بد دی. یواز نه شي چې اوس ورته اړتیا لري هغه خواړه او کمپلې دي چې د شپې لپاره یې وکاروي.
د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ یوې بلې سیلاب ځپلې سبزینی ازادي رادیو ته وویل
زه درې ماشومان لرم، دوی هیڅ څه نه لري، وږي او تږي یو. تر اوسه یې خیمه هم نه ده راکړې. مرستې راځي خو ډېرې کمې دي. پښه مې ژوبله شوې وه او ډاکټر یوازې یوه ګولۍ راکړه. زموږ د هېواد وضعیت ډېره خرابه ده.
د مرکزي بغلان اوسیدونکي بریالي مومنزي د جمعې د ورځې له سیلابونو وروسته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وویل:
مردمان بېخانه است، تنخانه ندارن، سرپناه ندارن، فعلا
خلک بېکوره دي، سرپناه نشته، خلک زیانمن شوي. په کومه سیمه کې چې موږ اوسیږو، زما په ګډون خلکو له 100 تر 200 جریبه کرنیزه ځمکه له لاسه ورکړې ده.
دا تمي پېښې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د ملګرو ملتونو د بیان له مخې افغانستان د هغو لاسو هیوادونو په ډاله کې دی چې د اقلیمي بدلون له امله تر ټولو ډېر زیانمن شوی، چې د طوفانونو، وچکالیو، بارانونو او سیلابونو له امله د خلکو ژوند او کرنه زیانمنه کړې ده. د بشرپالنې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیت په خپل ایکسپانه لیکلی چې وروستي سیلابونه په ځانګړې توګه په بغلان کې د اقلیم د بدلون پر وړاندې د مبارزې لپاره د بشري هڅو پر اړتیا ټینګار کوي. هغه زیاته کړه چې دوی له خپلو ملګرو او د طالبانو له حکومت سره کار کوي چې زیانمنو ته سرپناه، خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د یک شمه د ورځې د شمیرو له مخې په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلابونو له امله 315 تنه مړه شوي او تر 2000 ډیر کورونه ویجاړ شوی دي. د وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې ښایي د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات شي.
لبلې خو د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د سیلابونو لقبل د مرګ ژوبلې د شمیر د ډیرېدو په اړه خبرداري ورکړي. د سازمان ویلي چې ښایي سلګونه کسان تر خټو او کندوالو لاندې پاتې وي. د سازمان پرون په یو راپور کې چې په خپل وی پانه خبر کړویلې هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیک دیدونکو ناروغیو د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
دروختیا نړیوال سازمان وایي په بغلان کې د سیلابونو لامل شاید سلګونه تنه تر خټو او ویجاړیو لاندې پاتې وي او احتمال لري چې پراتونکو ورځو کې د دې طبیعي پیښې د تلفاتو شمیر زیات شي. ډبلیو ایچ او د یک شنبه په ورځ په خپل وی پانه خبر کړي راپور کې لیکلي هڅه کوي چې د اوبو په وسیله د لیکدونکو ناروغیو لکه نسناستې د خبرېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په دې راپور کې په افغانستان کې دروختیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر جمشید تنولی له قوله لیکل شوی په زیانمنو سیمو کې دروختیایي خدماتو، پاک اوبو او د سیلابونو له امله د رواني پلوه زیان منشب یو سره د مرستو دوام هڅه روانه ده. په ورته وخت کې د بغلان د فولول قریه اوسیدونکي خدادادی دانشار ازادي رادیو ته وویل ل سیلابونو دو ورځې وروسته وتوانې د خپل تر جسد له خټو راو باسي.
یا در خانه نشسته بودن،
هغه په کور کې ناس و چې له بده مرغه سیلاب را گیر کړ. کورنۍ تر یو ځای راو باسي چې خپل سیلاب کې گیر پاتې کیږي. ل دو ورځې وروسته یې موږ جسد هغه ویجاړیو کې پیدا کړ چې دیوال پرې راچا پښوي وو.
پیداش کړم.
د بغلان یو بل اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته یو رالیګلی ویډیوي پیغام کې ویلي د سیمې د خلکو ټول کورونه ویجاړ شوی او اوس مهال د څښاک اوبو، خوراکي توکو او نورو اړینو مرستو ته اړتیا لري.
شل کورنۍ وی چې هیڅ هم ترې پاتې نه دي. دلته نه تنه شهیدان او لس تنه نور ټپیان شوي دي او ټوله سیمه په ویجاړۍ بدله شوې ده. هغوی چې ژوندې پاتې دي اوبو، خوړو او نورو توکو ته اړتیا لري. ټول د نورو په کورونو کې دي.
په بغلان کې د سیلابونو له امله خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه لا څېړنه روانه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون بیلابیلو بنسټونو تر اوسه له دې پیښې د مرګ ژوبلې په ګډون د زیانونو په اړه بیلابیل معلومات خپاره کړي دي. خو هغه شمېرې چې د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت خپرې کړي ښیي چې د جمعې ورځې په راوتلو سیلابونو کې په بغلان کې 315 تنه مړه شوي او 1613 تنه نور ټپیان دي. د وزارت دا هم ویلي وو چې شاید د مرګ ژوبلې شمېر زیات شي او تر څنګ یې په دې سیلابونو کې 2600 کورونه تخریب شوي او 1000 څاروي هم له منځه تللي دي. د بغلان ور هاخوا وروستیو کې په تخار، هرات، بدخشان، غور، فاریاب او بادغیس کې هم سیلابونه راوتلي وو چې له امله یې خلکو ته مرګ ژوبله هم اوختي وه او ډېر مالي زیان هم ورسولی وو.
ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رای کارولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپانه کې په دې اړه راغلی چې افغانستان د سازمان ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی دی. د خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. فیروزه عزیزی او د موضوع نور جزئیات.
ملګرو ملتونو سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان او 15 نورو هیوادونو د رای ورکولو حق د موقتی ځنډیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان تازه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې دغه سازمان د منشور د 19 مادې لمخې هر غړی هیواد چې د 2 کلونو یا له هغې زیاتې مودې راهیسې خپل حق العضویت نوی ورکړی په عمومي مجمع کې د رای ورکولو حق له لاسه ورکوي. د دغه سازمان د معلوماتو پر بنسټ افغانستان د تیر 2022 او 2023 کلونو د حق العضویت د نه ورکولو له درکه د یاد سازمان پوره وړای دی. د دغه سازمان د غړیتوب کلنۍ اندازه $200,000 دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي ځینو رسنیو سره خبرو کې دا خبره تایید کړې او ویلي دي چې د همدې محرومیت له امله افغانستان د تېرې جمعې په ورځ د مې په 10 نیټه د فلسطین په اړه په عمومي اسمبله کې رایه ورنکړل شوه. د راپورونو له مخې مخکې د ملګرو ملتونو د غړیتوب کلنۍ فیس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لوري ورکول کېده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د پورونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وپوښت، خو مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د یادونې ده چې مخکې ملګرو ملتونو په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه د طالبانو د حکومت لخوا د معرفي سوي کس سهیل شاهین لمنل کېدو ډاډه کړې ده. د نړیوالو چارو ځینې پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي که د افغانستان دا پورونه همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې د دغه هیواد د غړیتوب د موقتي تعلیق ګواښ رامنځته کولای شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په ملګرو ملتونو سازمان کې مهمترین امتیاز حق د رای ده، نو که چیرې دا نه وي بیا د رای نه محرومیږي، یعنې معنا یې دا چې فزیکي موجودیت دوی نور هېڅ واقعتا نه لري، په تصامیمو فیصلو په دې کې نسبت له خپل موضوعي دفاع هم نسي کولای، او که چیرې دا لړۍ دوام وکړي بیا نو تعلیق کېږي د دوی وضعیت، یعنې چوکۍ معطله کېږي تر وخت سمانه پورې.
د ملګرو ملتونو د منشور د 19 مادې له مخې که چیرې کوم هیواد د دغه سازمان د حق العضویت د ورکولو وس ونه لري، د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې به بیا هم د رایې کارولو حق ولري. د نړیوالو چارو په انتظار خادم وایي په دغه سازمان کې د رایې له حقه ځنډول سوی هیواد باید د خپل پور د نه تحویلېدو په اړه یاد سازمان قانع کړي، که نه نو په خبره یې دا حق به تر هغې ترلاسه نه کړي تر کومه چې خپل پور نه وي پرې کړی. د ملګرو ملتونو د ویپاڼې د معلوماتو له مخې افغانستان، اکوادور، کومورس، وینزویلا، سومالیا او سایتوما او پرنسیپ هغه هیوادونه دي چې له 2 کلونو زیاتې مودې راهیسې پرې د غړیتوب د ورکړې پورونه پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کروندو د اړولو په غبرګون کې د سیمې د اوسیدونکو لاریون په تاوتریخوالی اوښتی او مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د دې پیښې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بېلابېلې خبرې کوي.
د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په برلاس شمار کلي کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو پر سر د سیمې د خلکو لاریون بیا په تاوتریخوالی اوښتی او ادعا کیږي چې ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته او ځایي خلک یې په اړه بېلابېلې خبرې کوي. له موضوع خبر د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل
تر پای درګري میان طالبان و مردم محل
د طالبانو ولسی وګړو ترمنځ نښتې پایله کې 2 کسه د زید الله او حاجی بد الله په نوم وژل شوي او 14 نور هم ټپیان شوي دي. اعتراضونه پراخ شوي او د اورګوی اوسیدونکو د ملي قیام خبره کړې ده.
مردم شهرستان ارګو ولایت بدخشان فراخوان قیام عمومي صادر کردند.
د سیمې اوسیدونکو وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د دوشنبه په ورځ غرمه مهال طالب ځواکونو د کوکنارو کروندې ویجاړولې، خو د دوی لخوا یې مخنیوی وشو او لاریون یې وکړ. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الدین ازادي راډیو ته وویل
امروز حوالی
نن د غرمې 12 بجې هغه کسان چې د کوکنارو د لمنځه وړلو مسؤلیت یې درلود کلي ته راغلي. د کلي خلکو ورته ویلي چې موږ نور تاسو ته د تریاک د لمنځه وړلو اجازه نه درکوو او جنجال رامنځته کیږي.
دیگر مو اجازه تریاک زدن نمیتیم.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ادعا په اړه په بدخشان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وپوښتي، خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند احسان کامگار په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. مخکې د می په دریمه نیټه د بدخشان په درایم او ورګو ولسوالیو کې په دې تړاو لاریونونه شوي وو چې دوه ولسی وګړي پکې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. هغه مهال ځایي اوسیدونکو ادعا کړې وه چې طالبان له اجازې پرته د کوکنارو کروندو او آن د خلکو کورونو ته ننوتلي دي. دوی پریکړه کړې وه چې کوکنار کله منځه وړل کېږي د خلکو په همکارۍ او له تاوتریخوالي پرته باید دا کار وشي، او هغه کسان چې تریاک له منځه هم وړي باید د بدخشان ولایت وي. د طالبانو حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په دې تړاو په یوه اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې وه ویلي وو چې د دغې پیښې د څېړنې لپاره د لوی درستریس قاري فصیح الدین په مشرۍ یو پلاوی د دوی د حکومت د رئیس الوزرا لخوا ټاکل شوی دی، او وروسته بیا د می په اوومه نیټه په خپله ایکس پاڼه د ستونزې د هواري خبر هم ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله په افغانستان کې د دوی له بیازلي واکمنېدو وروسته د کوکنارو په کښت او قاچاق د بندیز فرمان صادر کړ، او له دغې پدیدې سره په مبارزه یې ټینګار وکړ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې بحث لرو چې نوریاس نوری کوربه دی، خو د شیبه په مکرې خبرونو ته د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو سیمو ته د اساسي درملو او روغتیایي وسایلو د استولو خبر ورکړی. تدروس ادهانوم ګبریسیوس نن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د افغانستان په شمال کې د خونړیو سیلابونو ورانیو ته د رسیدنې په ترڅ کې د خپلو شریکانو په مرسته سیمې ته ولس ګرځنده روغتیایي ټیمونه استولې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد له ایران سره د چابهار بندر د ادارې په هدف د اوږدمهالي پلان په فکر کې دی. اس جی شنکر نن په ممبئی کې خبریالانو ته وویل کله چې له ایران سره د چابهار په اړه پر اوږدمهالو مقرراتو موافقه وشي، نو هغه مهال به په دې بندر کې د لا زیاتو پانګونو څرنګوالی روښانه شي. ملګرو ملتونو د دې سازمان په عمومي اسمبله کې د افغانستان د رایې ورکولو حق په موقت ډول ځنډولای دی. د ملګرو ملتونو په ویپاره کې په دې اړه راغلی چې افغانستان ملګرو ملتونو ته د خپل کلنی حق العضویت په ورکولو کې پاتې راغلی. دا خبر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ هم تایید کړی دی. د استازولۍ موس مهال د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د استازي په لاس کې ده. په داسې حال کې چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پاوز پر مختګ روان دی، لدې سیمې په ډله ییز ډول د فلسطینیانو د وتلو بهیر چټک شوی دی. اسرایلو همدارس د غزې پر شمالي برخه چې مخکې په جګړه کې ځپل شوی د بیا بریدونه کړي. د اسرایلو پاوز وایي په دې سیمه کې چې څو میاشتې مخکې تصفیه شوی و د حماس ډلې یو شمېر وسلوال بیا راټول شوی دي، او د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې د هوایي مدافع سیستمونه یې د اوکراین 1 بی پیلوټه الوتکې یا ډرونونه او 14 میزایلونه له منځه وړي دي. دغو ډرونونو او میزایلونو د روسیې بلګورت، کورسک، لپیتسک او د مسکو له لوري اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمه په نښه کړې وې.
دو خبرې دي، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو. ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړ شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی. د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی، بغلان کې لږ تر لږه 315 کسان مړه شوي. په دې ولایت کې د تېرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمېر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر نړیوالې موسسې سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجلو مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر UNHCR، د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نورو مرستندویو ټولنو ویلي چې زیانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې خپل ملمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د ورستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده؟ حکومت مرستندویو ادارو او په خپله خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شوی؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمکه د چارو څیړونکی نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم د خبرونې ته رابلل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون لارې سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو درشو ک راته وای چې بغلان کې ورسته سیلونو ډیره ویجاړی رامسته کړې ده. آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډیر زیانونه واړوي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولی شو مونږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولی شي چې د دې وړاندوینې کې مونږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي، او اوسه هم د سټلایټ د لارې نه کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیقه نه وي، ځکه چې په افغانستان کې مونږ د ځمکې کوم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندار او دې ښارونو کې وجود ته دي، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډیر نشته دي، او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشي ویلی چې څومره باران دی یا ورخت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته دی چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت لخوا نه هم د میټرولوجي ډپارټمنټ لخوا نه هم د بعض وخت په فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
وړاندوینه کیږي. موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینه هر ورځ تقریبا خبرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپله څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه ما چې په خپل خلک کولای شي وی کی کراشه دې خبره ته چې دغه وړاندوینه سره سره بغلان کې ورسته وسیلونو ډیر خرابې را مسته کړې ده، خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅل دغه سیلونو څخه ځان وژغوري؟
متاسفانه په افغانستان کې مونږ زیاتره وخت مونږ د انی یا تیف سیلونه ولا یا مونږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلونه دي، ځکه چې د دې اندازې وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکوي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لار چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو، هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کېږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبه راشي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه مخه ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب. د دغه خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کېږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوه وي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغېزو څخه یې ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداری او موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کېږي. ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفونونه کوي هره ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسېدلي دي خو مرستې ورته نه رسېږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوي چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندویو ادارو یا نورو لورو لخوا؟
اول خو سلامونه تاسو ته درون میلمه ته، ستاسو د رادیو اوریدونکو ستاسو همکاران ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او شهیدان ته د خدای غواړم چې جنت فردوس ور نصیب کړي او پات خلک چې هم خدای صبر او زغم ورکړي. نو خبره دا ده چې دا خو چې وړاندوینه کیږي او خلکو ته ورکه ویل کیږي چې بارانونه کیږي، دا کافي نه دی، په دې چې ولس دې ته آمادگی نه دی، عادت نه لري، دوی خپل کورونه جوړ کړي دي، دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي او کورونه خوشي کې نه کې چیرې ولاړ شي، امکانات د دوی دپاره نه دی. دا خو دولتونه دپاره پکار دی.
نادم صاحب، خپله خلک خپله پوهیږي دې سیمو کې چې هلته خوړونه دي، د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي دي. کله چې په دغه د خوړونو په خوا کې دوی کورونه جوړ کړي وي او رختم ډېر کېږي، بارانونه ډېر کېږي، په دې فکر نه کوي چې دوی پوهوي چې همدې خوړ کې به اوبه راشي؟
نه، اول خو زه تاسو ته وایم چې دا د طبیعت انتقام دی چې د بشر څخه اخی. ولی اخی په دې چې ګورئ، اول خو په افغانستان کې دغه جنگونه چې خدای ګوره کې چې دغه مانع د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی، چې کچيري د خلکو د پاره منابع د انرژي تامین شوی وای، دوی نه بوټي وهلي، نه درختی وهلي، ونی وهلي، او دا رقم به په شدت باندې سلونه ورانی نه کوله. بل دا چې ګوره، دولت هغه دولت دی چې اقلا د منطقې د هر منطقې نقشې ولري، په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی، کم ځای په صلاح پستلا هغه آسیب ورسیږي، چې خلکو ته اجازه ورکړ شي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه. متاسفانه داسې موسسات هم موږ نه لرو چې دولت هم غیر فعال و. اوس خو بیخي وضعیت بل رقم دی. بل دا چې د دې شان دپاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي، نقشې ترتیب کړي، دولت ته پالیسي ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ وادي د
نادم صاحب په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانه مرستې راغللې، یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه. په دې شلو کلونو کې دغه پالیسي، دغه نقشې جوړې نه شولې، د افغانستان راضي ورته معلومه نه و.
متاسفانه زه یو مثال در کوم. مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضایی دولت په کابل کې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې، اشرف غنی چې پروفیسر و راغی، اولین کار چې وکړ دغه مرکز یو دمن یوړه، د دې پر ځای چې روش ورکړي نن ټول امکانات موږ د ساتلایت لارې تحقیقات کولای شو، نقشې جوړولای شو، تجدید د نقشې کېدای شي، د خاورې نقشې، د معدنونو، د جیولوژیکي درزونو تثبیت، پیشبینی د علائم زلزله.
ولی دا نه منځه یوړ
په دې چې خو د تدارکاتو ریاست دلته ځای پر ځای کې، او دا بیخي دا خو سړی نه پوهیږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوڅ خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونه د منځ وړي. تاسو وګورئ داسې لویه اداره، مونږ په خوا چې مثلا د سیل راتای دوم ورځ کې دریم ورځ د مونږ کشافان بتله، دوه کشافان مو دولت تله، د انسی تیاره الوتکه د وایوایي به مونږ په خدمت کو، او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله، عکس برداری کوله، دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللې څومره تخریبات دی، او دا د آینده د پاره یو څه احصایه و چې نیول کېده، او دولت ته ویل چې تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي. متاسفانه چې دغه شان دغه کامره موجود دی.
بله، نادان صاحب
استفاده و ځینې کېږي.
رازو د زما د پښتنې دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا میاشت اوړي چې په افغانستان کې ورستوي ورښتونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي، ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي، دوی پوه وو. آیا فکر کوئ چې زمان شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي؟
خبره دا ده چې په دې بحث کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي. اول دا چې هر حکومت چراغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړي، په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی. د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي، اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس د پاره څه خدمت وسی، بنیادی کارونه وسی. اته د تادابونه د کورونه باید دبري، افغانستان څومره دبري لري، څومره خاول لري چې په خېخې جوړېدای شي. دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو د بورس کار است چې دغه پخې خښتې جوړې کې د دې په حساب د انرژي د منبع پیسو کارول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه و. داسې کار و الکار ته د سپارل کې را څوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه. نه ګمارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي، دغه پالیسي جوړ کړي د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دانش
مننه نادم صاحب. کاکل صاحب، مخکې نادم صاحب یادونه وکړله د اقلیم د بدلون، اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللي دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوي چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکه پر سر باندې خوییږي، تیریږي او ځمکه یې هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتره وخت زمونږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا د شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، الفچرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ کس ته زیان نه رسوي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې د باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا ګاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ ګاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لاره کې د اودیسین یا د خوړونو په لاره کې دا تیږي او ګاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکې د خوړونو سبب کیږي، د خاور د خوړونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګټل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. او خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري، خصوصا په افغانستان کې موږ فعلاً د دنیا د اوریج نه یا د تقریبا 1.8 سانتي ګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیره موږ څو هفتې مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجهت کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکې د دې جذب توان نه لري. نو دینه پس دینه کیږي چې سیلابونه راځي او د سیلابونو مخکې چې ولې دا د منځځي څنګه چې نادم صاحب هم وویل چې حکومتونه د لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري، د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، که سیند زمونږ 100 متره وي نو پل به زمونږ 80 متره وي.
بله مننه.
هم چنان کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کال لپاره یا شل کال لپاره هلته سیلاب نه وي راغلی، خلک زی فکر کوي چې دا امن دی هلته کورونه جوړوي. او اوس هم دا اوس سیلاب چې اوس راغلی کېدای شي 50 کال یا سل کال پس د دې بیا هم همدا سیلاب تکرار شي،
یعنی فکر
50 کال پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه. نادم صاحب تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړله چې د افغانستان لرې پرتو سیمو کې خلک ډېر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډېرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. که راشو د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یوه بېلګه ده. د افغانستان ډېرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړوونکې ورانۍ رامنځته کړې دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لري چې په خپله وکولی شي کچېرې حکومت یا مرستندویه ټولنې د دوی غم نشي خوړلی، په خپله څه کولی شي مخکې له سیلابونو او وروسته له سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر ځپل شوی ولس، 15 کاله داسې حالات پر دې ولس راوستلی چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو. دوی امکانات د ذخیرې نه لري چې دوی د آینده دپاره د مستقبل دپاره وکولی شي، د خپل د مځکې د ودانول دپاره، خپل د کور د ودانول دپاره چې ښه ګامونه واخلي او ښه کارونه وکړي. په دې چې د دوی دا کورونه که دوی امکانات دولت د دوی کورونه به خامه نه وای، د دوی تادابونه به ښه وای. حتی په ډېرې وادو کې دا سیلون راځي. تاسې ولیدل چې په روسیې فدراتیو کې څو خارې تقریبا 12 متره تر دغه پورې اوبه جګ ولاړه، اما دوی خپل ولس نجات واکې ځاني تاوانونه نو نه رسیدای مالی تاوانونه لګو په دې چې ټول امکانات دی پلاس کې ټول پاخه ټول سړکونه ورشي پوخو نو افغانستان د امکانات نشي د افغانستان د پاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دغه باید تجربه واخیستل شي چې د آینده دپاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري تحقیقاتي ټیمونه دپارتمنټونه مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده دپاره کم ځای سیل راتلای شي خطرات راتلای شي او څنګه د خطراتو مخنیوی وشي او څنګه د دغه اوبو په مقابل کې ډمونه جوړ شي او دا اوبه چې ام نعمت دی ام مصیبت نعمت په غالت کې دی چې موږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو
نادن صاحب دا خو لوی پروژې دی افغانستان اوس په دغه ورسته دوه نیمو کالو یا څه کم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري ډیر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي د خپلې ګیرې د مړولو لپاره ډوډۍ نه لري دغه بنسټیز پروژې ډیرې پنګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه چې طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولې دي کراش دې خبره ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري خو د اقلیم د بدلون له اغیزو ډیر زیات ځپل شوی دی نړیوال څه کولای شي نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی د وروستیو سیلونو زیانونو په برخه کې
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوي دي څومره ماشومان دي څومره زنانه ښځې دي نه اکثریت مطلق داري
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق ویلي چې شاوخوا یو 500 ماشومان دي
فکر وکړه یو 500 ماشومان دي او نور یې مندي دي بیچارهګان شه چې په کور کې کینول شوي دي دغه یو عامل ده دي چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم دغه خزو دي بیچارهګان دي چې په کورو کې ناسو بل اخره ده چې مصیبت دختای پر دوی باندې رااله نه دي دغه د پاره ده چې دوی په دې ته باید پام وکړي دا یو د خدای یو معجزه او چې دوی ته وښول چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د ښځو او دغه ته ژوند ته د دوی ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو رااله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچیری په دننه کار وهاله کار ته ورسپارل شي اغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته وندونه سپارل شي او دلته تحقیقاتي مراکز جوړ نشي او متخصصینونه ګمارل شي بیا هم دا ګټه نه دی دا وړاندوینه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وای چې ولا بارانونه کیږي نو ولسته وکی چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولست امکانات ونه لري ولست مخدمه دوی ته ځای ته نه شي دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی شي او کورونه ورته جوړ نه شي یا اقلن رانمایی ونیسی و دوی هیچ نیسی که ولی دای پایل میشه چه پسلگون خلق بیچارگان شهیدان سو یک چون بیکور سسته مصیبت پر دیولس بانده
بله مننه نادن صاحب کاکر صاحب په افغانستان کې خو ستونزې او ناخوالې ډېرې زیاتې دي تاسو هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري تعقیبوي سیلونه وروستیو دغه ناخوالو یو بل بیلګه ده کراش دې خبره ته چې د زیانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده د طالبانو حکومت ته ایا فکر نه کوي چې دغه وروستۍ ناخوالې دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي ننګونه ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم خی په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولای ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي آیا د دې نه کوم درس د کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدی بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولای شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړی او مرستو لاس د جغرافیې ته وروغځوي خلکو ته ورورسوي نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري دغه زما دریز دی دغه زما سیاست دی د هیچا پروا نه لرم خو که راشو اوس دغه وضعیت ته که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی چا ته لاس وروغځوي
زما په شال د سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ده چې هغې باندې بحث وکړي که چېرې موږ هر کس چې په په یو منطقي معنی حاکم وي هغه مسولیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي څومره امکانات ورسوي. خو امکانات برابرېدل هم بودیجی ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم صندوق چې تقریبا 900 میلیونه ډالره په کال کې د افغانستان ونډه کې دا هغه بند شوی دی او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي هغه ټول درېدلې دي. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکل صاحب د تاسو د خبرو په استناد د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه له سیاست نه لري دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلي وي هم ګډون نه ورکوي. ولې علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی مغه دی سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت دی یو ملک دی. زما په خیال باندې زدونه خاص معلومات پې نه لرم خو هغې دپاره د ملل متحد فیصله کیږي چې مغه په اساس باندې دوی دپاره کومکونه کیږي او دی او پاتې شو د ناروې لوخا چې کوم کانفرنس شو هغه کې هم ما شرکت درلوده سو هفته مخکې زما په خیال درې هفته مخکې نو دې کې هم موږ په همدې بحث کو حداقل کچیره هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري چې باید د کلو په ساته باندې د ولسوالۍ په ساته باندې چې هغې کې حکومت دخیل نه وي یا د اموزشي یا تعلیمي برخه وي یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم د مقابل کې موږ وشو کولی چې هغه پروژې تطبیق کړو. حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور د ادارو له خوانه هغه تطبیق شي او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي. ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې چې اول ځان پې پوه نه کړو هغه مطالعه نه کړو د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نه شو پیدا کړل ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا چلو ولې راغی نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي. هغه حل لاره چې کله پیدا شي بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب ډېر وخت نه لرو که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت ته په پام څه فکر کوئ چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راوځي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تداویر ورته ونه نیسو باید په اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه و دې شیانو ته وکړي. دا مقطعي نه. او بل دا چې تاسې مخکې ښه وویله که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو ګورې دا اوس موږ غږ کوو دنیاوال ته تاسې مرسته ورکوئ او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په ډېر ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او د دولت له لارې د مرستې ورسوي چې نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي لکه چې کاکړ صاحب وویل دوی دا شیان ډېر شونی دی منتها په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت واخلي چې هغه اول خو درې کال چې سرپرستي دې خلاص شي دوم دا چې مثلا ګورې اکثر وزیران په تور لیست کې دي دوی دې بعد الیزل وکړي که چېرې دوی نشي کولی دوی دې یوه خواستې نور دې راولي په قدرت شي وزیران سي چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دي شوري کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان دپاره. درېیم دا چې د ولس سره دي د ولس غږ دي واوري نن نه به امریکا نه به اروپا نه به ګاونډي واته تعدید وي د ننني حاکمیت او تعدید د ولس دي که چېرې ولس ناراضه شي په دې حالت کې نو بیا مخې نیولای نه شي. فکر کوم باید
د ولس سره اول جوړ شي ولس زړونه پلاس.
ډیر مننه کور ودان د زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمکه پیژندونکو انجینر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د سیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 20 21 21.